السلام علیکم د سهار اته بجې سوې د خبرونو یو ساعته ده. طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. بل خو ولس مشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د ناامنیو په دوام په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې مرګ ژوبله اړولې.
پر لار ور لاغورې بمب را پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره
وو موټر. بلوګر کې د لس ورځو مخکې خنړې پیښې خپل خپلوان مژغولې.
خپل درد وګڼو ملي منافع خپلې وګڼو د ملک غم سبا نشته د ملک جنگ سبا نشته.
په ننګرهار کې به سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات وي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کابل په دشت برچی او د لوګر مرکز کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابل ولس مشر غنی سیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې څرخیل بته کې په کندهار کې استراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پورې عالم کې د ورستیو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زده کوونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدی اونۍ سه‌شنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټول دولتي ادارو او ولایتونو ټول جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحه او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا شوندی ته څیرمه په دریو چودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات چپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخت د مړو شمیر 18 او د چپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولی عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازري ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قومندانی ویان محمد لال امیری ازادي رادیو ته ویل
پکتیا مرکز ګردی شهر کې د نومي امتیازي اروند د صمد پکتین په نامه چې یو ځنی په حال وشه د وسلوال مخالفینو د لورې څخه پردزو وشته چې شکل امتیازي په پیش ځای ته ځان وسو دي چې دا پکتیا ته راځي.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وي چې وخت نه وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انټونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده. د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلی پولیسو په نشوته کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنوي ته کړې ده. نشتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه مځکه د فلسطینیانو د کورونو خالي کولو پر سر پیدا سوي چې يهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صداونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم چپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یک شنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښ فعاله لوجین الهزلول د پښتونو ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې شوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهیږي خور یې ولې احضار کړی شوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول شوې وه. د ترهګری ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې شوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشرۍ ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کیږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلول غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تاروزی عملیات ودروي. د بدل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه وکړه. هغه دا خبر پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په خبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړم ورځ په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبې په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیز دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته وړم ورځ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوي. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او ټاپیانو 115 ته پورته شو. ټاپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دې وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دې دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پېژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشت برچی له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
دشت برچی را که خانم برسودا که لوی سارنوال د دشتي برچی له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیواله محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتي برچی خونړی برید د تاوتریخوالي د بېساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و مردل چې وسلولو طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړی پیښې په اړه بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهري صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لارو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکو 404 بس باندې چاودنې کړې چې عملی په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیش لزای د وی وژل سوي میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او څلور زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل سوي دي روغتون ته وسواله.
په اینی وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې واخوا ته مړوار پر د خامې ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پر واړ وسی بارا تھور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سر پاتو خوا ته ور مزي په مانځ نورم براغه د چلران ولا را لاغو بوتو
دا مړ تر وانه د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر وانه برداس هلتې مخ ته پل په بم مات کړې برداس د نفران د استاد نور مزدایم چیر د استاد ول درځي پر جلار چور نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بم بر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر.
چارواکي که څه هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ورستۍ خونړی پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شنبه ورځې خونړی برید په کلکه غندلې ده. دا د هغو لزګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخته راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر ورستۍ حمله خوشینی څرګنده کړي او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاري سازمان دی ویلا می پخپرول سره د کابل خار په دشت برچی سیمه کې د شنبې ورځې بریټ پکلا کوټه کو غندلې او هغه یو تراګریز پیخه یاد کړي. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلی دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکاري سازمان په استازیتوب له تراګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلې. د دشت برچی په خونړی بریټ کې چې د سید شهادان جنو خوانزي مختو شو د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان وژل شو او تر 300 زیات ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس په د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبه ناوخته دغه بریټ د مړو شمیر 8 شپته او د ټپیانو 115 شپته ته ورسید. د شنبه ورځې بریټ د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان انجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خوانزي رخصتي دي او د کور په لور رواني وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیاګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې هم ګڼ خونړی بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلی د کابل د بیګونان جنو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړي چې داعش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسیدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانیې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razi chi da kabul da tarahgaris brid da qurbaniyan la far dua wukro yow ghair insani amale wagani injini chi la shounzi watale hadaf garzidili razi har yewe aw kornui ta dua wukro khuda di afghanistan ki sol rawali
ke dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچی بریټ غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې بریټ دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه بریټ عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچی بریټ یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما، اروپایي ټولنې استازولې، د امریکا د سفارت شارج دافیر، د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکیل بللي، خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنې غندلې.
بلخوا په لوګر کې د تیری موټر بم چاودنې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې را روان کوچني اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو او فاتحو بوخت دي.
لنه ورځو تیر دو ورسته له هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحه مراسم نه دی خلاص شوی او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د می په لومړی نیټه د لوګر په مرکز پولی عالم خر کې د موټر بم په برید کې وژل شول. د یاد پیښې نږدې ټول قربانیان د ازر ولسوالۍ د اکبرخیلو کلي اوسیدونکي دي. شپږ دېرش کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډیری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلې شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلک اختر ته جامع کوي، مونږ لګیا د خپلو شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ د هغوی د الوادونو د میندو اوښکې پاکوو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وای د کلیبی مرمنې په پیخه کې په وژل شوی خوند په سیزن وژنه وکړه او همداراز داسې کورنۍ همشته چې په کور کې ځوان نارینه نه دی پاتې شوی. د ازر ولسوالۍ یو تن مدني فعال احمد نگزاد د لوګر ځایي اداره او د افغان ځواکونو مسؤلین ګرموي چې په تیرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پلی عالم او د ازر ولسوالۍ ترمنځ د لارې امنیت یې نه دی خوندي کړی.
اتلس کلو راهیسی دا غلارا دی دولتی راکینو پر مخ پد دی ترار شوی دا حتی تر نوی سرن خلق پا دی دار منطق را تک نسی که ولی خو بار بار چخ دی دا غلاری دی خلاصون گفتن کردی هاگوی وادی کردی ولی خود روز پوری هیچ نوی اقدام نده شوی.
که څه هم د لوګر د ولیوایان د دیدار لونګ د یادلارې د امنیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان د ایمل مومند وایي چې د لارې د امن کولو لپاره د لوګر لزئی چارواکو سره په همغږي امنیتی پلان جوړ کړی چې ډیر ژر به عملي کړي.
لارې په دوامدار توګه د خلکو او وسایطو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامی کمیسون په پلان کې لري چې د یادلارې وګړو کې په هر هغه ځای کې چې پوسټو بيزونو ته ضرورت وي هلته به پوستي او بیزونه جوړي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوي موټر بم برید د قربانیانو د کورنیو اوښکې نه دي وچې شوې، تازه د کابل په لویدیځ کې د یو ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وې مړې او ټپیانې کړې.
بلخو په کونړ کې په روان جنگ کې کونډې شوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي.
15 کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناشته ده چې پکې وړه وریجې لوبیا دال غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته تریلس بچی پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو نو د ډیرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخته ګرمۍ کې د غنمو لو کړې. دلتا نور زیاتې بے سرپرست او کونډې ښځې هم راغلې دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډیری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنگونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله مې شته دی. یو ماشوم زوی مې دی 12 کلنه، تور مې څه نشته، اووه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنگونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحاریانو نه، د دې ځان وژل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. نور څوک کونډې نه شي، اتمان نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې لښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پخوانی خبریال نعمت روان د فاتحې ټغره ټول سو خود کورونی چارو وزارت وایي چې د قاتلانو د نیول کېدو په تړاو کوم پرمختګ نه دی سوی، خو هڅې روان دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د نعمت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز په خوانی بیان نعمت روان د تیر پنځ شنبه پورس په کندهار ولایت کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحانن په کابل کې د کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په پیښ کې پرمختګ نه دی شوی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکی ټیمونه د دې قضیې د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید
در واقعات نعمت الله روان د قضیه پاره متاسفانه تر اوسه پورې حکومت کوم کړه معلومات وړاندې کړی نه دی. دوی وایي چې تحقیقات شروع کړی دي، خو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه اصلي تحقیقات هم شروع شوی نه دی. دا ډیر پیچلې قضیه ده.
ښاغلی خلوتګر وایي روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. نعمت روان په خاله تلو نیوز سره د خبرونو د ویان او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پر مخ وړه او تازه مالی وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو امیر ټاکل شوی وو. ښاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې لیوزایي ټلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې خبري شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي له خپل مرګ څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه له خپل یو عکس سره لیکلی وو څو روژې پر کندهار. نعمت روان واده کړی وو او درې کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی وو. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2000 کال وروستیو څو میاشتو او د 2018 کال لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالانو د رسنیو کارکونکي وژل شوی دي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څرغلي
نیویارک پوسټ ورځپاڼه د کابل په دشتي برچی سیمه کې د نجونو پر یو ښوونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلهوالو طالبانو چې د ورځپاڼې په وینا د ښځو او نجونو له زده کړې سره مخالف دي واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده او ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول، مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکنیو حملو کې شیعهګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعهګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوسټ لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کېږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 11 به چې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر وروستي بریدونو له 20 کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشتي برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظفر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه برید یو بېرحمانه عمل بللی دی.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال به د مځکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار د کرن ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوی چې حاصلات یې له یو کال بل ته مخ په زیاتی دودي. د دغه ولایت د کرن او مالداری رئیس نامولا صافی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ځمایښتي ډول د ځمکني توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به 350 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خود لیده اوسط ارقامو په نتیجه کې بسکالی منګه ان شاء الله الرحمن 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ول.
ینه ملاصافي د دغه میوي حاصل د تیر کال په پرتله ډیر لسلنه لوړوباله، خو په خبره د اندازه کافي نه ده او پراتلونکو کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالداری رئیس یاتوی اوس مهال د ننګرهار په خوګیانو، شیرزاد او کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوی او په پام کې د چې د غلړې نور ولسوالیو ته هم مغزوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپل ځمکو کې د ځمکني توتانو کر کړي د خپل حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنی خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو ده چې په خپل دوه جری بزمکې ځمکني توتان کرلی دي. د وایي ځمکني توتان د کوکنارو خ بدل دي او خوخت چې ورس تر بلې کرنه مخ په زیاتې دودا
فائدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دي. ک زراعت مونږ سره په راستي همکاریو کی او ګماته گرین هاوس راکی نو د دې طریقه باندې مزه پېګوم چې دا ټول ولسم په پېګوم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې سلور فصل په گرین هاوس کې د دینه تولید کولای شو.
همدې سیمه کې د ځمکني توتانو یو بل کروندګر خیر الله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بستبندۍ په برخه کې د همکارۍ لاس ورکړي شي.
دا اوس د څه شی ده چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخم دې ته ضرر رسوي شي، پدونه شیم دا تاواني کیږي. کله دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کوم دې هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کیږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرن ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د ځمکني توتانو د کښت لپاره من مناسب هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولیږدول شي.
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خنړیو بریدونو له کابل ولسمشر سیشن به د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخیل بته کې د کندهار پارغستان ولسوالۍ کې استراري ناسته کړې ده.